اورنگزیب خان دا ټول را سره وډیر مننن.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په د اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو کې غندلی. برتانی د افغانستان هلمند ولایت ته خپل سرتیری لیږلی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی د کار د مودي غزولو ګام په کلکو ټکو غندلی او د پر سند صوبا يرغل ګرځولې دي. پرون ماخام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانه پخوانی د سند د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې به خبري غونډه ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپ خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑو کونا ڈکوا ہغه میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چ ہغه تے معلوم وی چھ جواب ور کول والا سوک نشتا زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے قومون بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا د خبرګون تر هغه ورست راغلي کله چې پروند د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاري به لس شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاری موده د 200 میاشتو لپاره غزولې ده. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد لاري د رینجرز په واک کې کمی راوستي وو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. ښاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برتانی په داس حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند تخپل سرتيري لیګلې دي چې د راپورونو لمخې د سنگینو لسوالي زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانی ویلي چې کمشمیره پوزیاني په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. لندن خبریدونکو ټایمز رسپانه لیکي چې د برتانی د ځانګړي هوایي ځواک دیش کسیزه ډله او د امریکا شپته کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د امرستې او د سنگینو لسوالي د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیګل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت یو بیان رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. نن په پیښور پریس کلب کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبری غونډې په وخت خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. دغو زده کوونکو اوویل حکومت په فاټا کې د تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان خو کړی ولې تر اوسه یې نه دغه ادارې جوړې کړي دي او نه یې د عملي اعلان شوی دی. د کورم یو زده کوونکی شوکت عزیز وایي
نمو گورنر صاحب نے دا مطلبہ کو سیرا تا تا دی کہ سم مسئلہ دی سیرا دا کیو اسلامی کالج برانچ کو کلم جنسی کی جوڑ شی یا پو وزیرستان کی جوڑ شی دا خود علم دی امن خبر دی سر با امن رسیدی سر با خوشحالی رزی نو نپی گو سیدا گورنر صاحب دی اپوزیشن ولی کی
د فاټاز د کون کې وای په پیښور کې د تعلیم حاصلولو وروسته بیا حاصل ناست وي او باید په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړ شي او د دوی برتیانې پکې وشي. نن په پیښور قیوم سټیډیم کې د قبایلی سیمو د لوبو میله پیل شو او د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د میله کې به د دیرشو لوبو د سیالیو ترڅنګ کلتوري او ادبي هلې ځلې هم ترسره کیږي. دا میله به د 1 دسمبر پورې روانه وي. د لوبو په دغو سیالیو کې به د فاټا 1750 لوبغاړي هم برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د شپږ سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس د نشه یي توکو د کنټرول د مرکزي ادارې مشر ویکتور ایوانوف وایي دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي ښار دوشي کې نیولې. ویکتور ایوانوف په ماسکو کې پرون په یو خبري غونډه کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې ښودل شوی وو چې د افغانستان ترکی ته تللو. تمدانن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دغه دوه ورځني سفر په اړه د کریملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ، ساينس او ټیکنالوژي په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړي او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. دا راپور په برتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړي او د ستمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په همس، ادلیب او حلب خارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایی مرکزونه اوشتوي. روس بلخوا بیا ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسواله ډلې په نخښه کړې ده. په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 5% عراقیان دي. د 1,05,500 کډوالو نه څه باندې 8,16,000 په یونان کې د مندر لاره اروپا ته رسیدلې دي. او بل خبر دا چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب خار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خوره به د روس ته امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نشي. او اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 44 پیسې او 244 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د سین صوبی حکومت د هغه هواد د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې پترس کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوی دي. د قانون چارو په هوای لا تلسم آئینی ترمیم رسته هم د وی صوبې د امنیت پاړه مرکزی حکومت پریکړه کول شي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نشتل ګوند افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلې او د افغانستان د روغې جوړولو پروسې سره ریښتینې همکاري وکړي. او د پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بې کورکل شو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیا پیل کړي دي.
پټان ټی کمپاؤنډ کې امیر حسن جی چې کوم دی 22 تاریخ نه دا پروګرام شروع کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسې. خدا هم ولنې رپورت. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځولو او دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت نیوکه کړې دي. د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړي، خو پرون د پاکستان د کورونا او چار وزارت دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز متحده قومي مومنت ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکه کړي چې خپل واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي، خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروری دي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ ورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز مود غزولو او واک ورکولو په معاملہ د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او مود د دوه میاشتو لپاره غزول قانوني دی او کنه؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو ته ویل چې د اتلسم ترمیم رستو صوبې ته اختیار ورکړې شوی، ولې د امنیت معاملې اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله دا یو ملټری کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغه مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو یو چاته اختیار ورکړي یا آئین چاته اختیار ورکړي، نو په هغه کې چې چیلنج کول دی شي، خو فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنت تین امندمنټ نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سیکورټي کې کمی هغه د اصل کې د مرکز.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچۍ حالات کوم اړخته بیاي؟ په دې اړه خبريال علي رقم وای چې په صوبه کې د پیپلز ګوند خبرګون که هر سوي، ولې د خار اوسیدونکو او موجوده حالات د مرکزی حکومت د فیصلې مرسته کوي.
کراچۍ کې چې په تیرو 30 کال کې د ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو، نو په هغه کې د پیپلز پارټي او د هغه چې د اتحادیو د کیم دا وو د افات چې کوم رویه او مخ به نیګوسیشن او د هغه کې د نو خار کې بهیده توې د پښتنو زیاته وو. 2013 کې کوم کال کوم چې کراچۍ په دا کې ټول نو وایلنس کال لیکنه په هر طرف ته هر قسم نو وایلنس سپاره نو پیپلز پارټي ابو وی چې کوم فضا دا او خلکو چې کوم پرسپشن دی پولیس ډیپارټمنټ چې کوم پرسپشن نه ناغله کده ریجس په فیور کې دی.
بلړخت د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سېنات غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلی او ویل دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډو کې. د ذکر دا چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت لاړه خلې غلې شوی هغه حکم نامه را کړی په کوم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی وو، او د کورونو چارو مرکزی وزارت دغه موده به له شرطه د دو میاشتو لپاره غزولی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په سینټ کې دغه ایوان جنو غړو د هغه هواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، ترڅو د دوی په خبره د جنو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي، او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینټ کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې بچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پتو لګي رستو چې دا د چا ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو، نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتل، نو هغه وی
کوم دغه دی دا چې موږ د یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د پپې دا کوم چې یرا دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. تاسو نه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټول ته خیر ملایږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاویږي، نو خیر له کوم هغه کې خلک یو تصحیح وکي او هغه کې اضافه وکي په یو دپه کې نو هیڅ مسله نه ده. خو متفقه
د سینټ غونډې دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي د آئین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په منځغونډه کې د عوامي نشتلګون مشران وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو لسره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیو ته په درنه سترګه وګوري. د مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړي. بلور درې کاله د مخه په پیښور کې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سموه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې د دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې ځترالې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ داسې غوره کړي چې باغي کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا جد جهد دا غاندار د مزاحمت دا غاندار د مخالفت دا د شکردای د دې وخت د حکومتونو لپاره د دې وخت د ادارې لپاره حکومت خیبر پختونخوا من دې خبرې اعتراف کړم چې دا د شهیدانو سردار چې د کارم د پاره او د وطن د پاره قرباني ورکړې ده
د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پیښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جګړو او پوځي عملیاتو لپاره له جنوبي وزیرستان به کور کل شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د مرستو اعلان شوه. د قبایلی سیمو کې له قدرتۍ نورین سره د مبارزې اداره وایي چې د سلور زره په شاوخوا کې هغه کورنۍ ته پیسې ورکولې بیرته بحال کړي چې له سمو دی راځي د غمرستې پر دوی بند کړل شوی وي. حکومت هر کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پر په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکي او شکایتونه کړي دي. سلاب مسعود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان کشی د قبایلو د قدرتی آفتونو نا د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلانو اغا څلور زره یو سل شپږ څلوېښت کورانه چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي. خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړې شوې نه دي. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10 کروڑ شپږ دېرش لاکه او 50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
د 2010 نه وخلا د 2013 پورا چکین د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي. شراروغا تحصیل ته او شروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه دي 11,924 نو په 11,924 خاندانونه شوي 4146 رجسٹر خاندانی نا خط للی وی چاغه خلق تا مخشی میش اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25000 روپے ہم نو ور کریے 4146 خاندانی نا تا چکی میں پیسے ملاوی جی دا 25000 اوپر خاندان ملاوی جی خدا ٹوٹلی 10 کروڑ 36 لاکھ 50000 روپے جوڑی
ہر کورا نئی تبا دے 25 ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ڈونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4146 یقین رجسٹر خاندانی نا واپس شوی دی آغو دے 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدراشن جی چکیم دے چرتا متاثرین تراشن ملاوی جی پگلی شوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چھے دیکھ دے کلار ادرینی دیکھ دے دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی دے شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تا میر یا سپینہ پارچہ ور کری ہوا چھے دیکھ اللہ واپاس لن میرا شن سپینہ پارچہ میر ور تائی بھی آرے نو آگا سپینہ پارچہ ہوا دے جن سارا رو گی
دا غا کل دارے با دے روان میاش تے او دے نوی کال اولی نائی میاش تے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کا بالیون تا ور کولی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ یکیم 28 29 30 31 دا چلور دے دے سراروغا یعنی دے لدہ سب ڈیویژن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخی نا چیکیم دی دا دے سرگیتی سب ڈیویژن دے پورا دی 5 6 7 8 9 10 دا سپیز دے دے گیا دے دا غدوے سرے چے پدا چلور دے دے سیکیم پوتے شی دو بیا پدا دے سرا مکس چلا دی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا دا غابا ریکش دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کابلیانو سرا کڑای وان دا غا کابلیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پا کرم کی شیعہ و سنی مشرانو د خپل سیمو د امنیت په خاطر امن کمیټه جوړی کړی ده په داسې حال کې چې څو نه وړاندې په پړه چنار کې وی 14 غن شیعه وګړي وژل یاد دی چې په 2008 کال کې د کرم د شیعہ و سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک شوی او چارواکي وایي چې دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ وساتي طارق اورگزے نور حال لري
د برا کور می مرسیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو توای دغه جرګو مقصد دا د چي د علاقې په کچا جوړی شوی د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي د زیاتوی چولس د پخپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا تنظیمي سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې لمخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچا یو داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیسي پارا شی سنی مشرانو ترمن د مری امن روزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې بسمه کې یو زلبیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقای زش خړې د شروع کې دورسته پیدا شوې بو په کورما کې د فرقای زش خړو لامل ځای خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي په پاړه چنار کې د دې میاش په 14 منټه بامي 14 شوا چې په هغه کې ځای تنظیم د انجمن حسینیا او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیا په نامه د شیاګانو د ځای تنظیم مشر ملک سراج جدي مشال لډیو تا وای ټول مل د تر هغه رخ کار دي او زیاتوي چې د دې مخانستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا سلورمه خونړې پیښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا رسولې ده د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامي چودنې شوې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو د بامي چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله لامله درې څلوېخ عام وګړي مړ شوي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز له حکومت د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د سرکاري نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښور خالد خان رپورټ لري.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولی تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانیشته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو گورنر صاحب نه دا مطلبه کو سیرا تا ته دي کیسه مساله دي سیرا د کيو اسلامي کالج برانچ کو پون جنسي کی جوړ شي یا په وزیرستان کی جوړ شي، دا خو دي علم دي امن خبره دي سر به امن رسیدي سر به خوشاله رزي.
دا کوم ایجنسی سره تعلق لرون کی یو بل د کون کی حلیم اورغزه چې دا په خبر پهنتون نه ایم ایس سی کړی دا وای پکار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکری یا نور وظایف اعلان کړی.
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فارغ شوې دي، ماستر ډیګریان یې خسته دي، کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي، تعلیم څومره کم ریشو کې دي، هغه په باوجود کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي، هغه پاسپورتونه جوړوي او بار زی جاب لپاره.
دغه شان عزیزه چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا دی ولا پروواید کوي، بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کړي په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پروواید شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسه.
دا کبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستوره نیوکه کړي او وی وایل پکار دا چې د غلوبه د ایجنسی د نننه شوی زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوښیدن په پېښور کې د پېښور په قیوم سټیډیم کې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو میله یا فیسټیوال پرانستل شو. په دغه اړه معلومات اخلو د پېښور نه سره خپل خبريال غلام غوث ته ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تړلې مشي او معلومات کرا تر کې چې دغه لوبي غني نن څه وخت پیل شوي او نور په دغه اړه معلومات لري چې تر کله پورې به دا لوبي وي، کمه کمه لوبي دي، په کې څومره ځوانان په کې برخه اخلي، که بلډ معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
دې بچا سره د لوبي پرانیست چې کوم نه نن د ماسپخین نه پس وسو او د دې د پیل په دستور کې چې کوم نه د پاکستان د پوهه لکل جنرال رایل شریف او هم غوډینو کلو او گورنر د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی چې کوم نه په دې کې غوډینو کلو او په دې کې چې کوم لوبغاړي برخه اخلي، نو څو د ولستونه زیات لوبغاړي د قبایلی سیمو په دې کې برخه اخلي او د دې شونه زیاتې چې کوم د غړي لوبي دي په هغه مختلف لوبو کې چې شمیرې د دې څخه پورې ده د لوبو، نو په دې کې په بیلابیلو لوبو کې د لوبغاړي د اخلي برخه اخلي او د دې نه علاوه چې کوم نه په دې کې ځینې کلتوري او ادبي هلي ځلې چې کوم نه نو مشاعره به هم په دې کې راکېږي تر تر کې د دیرشم تاریخ پورې به دا لوبي چې کوم نه دوام لري او نه یوازې په خپل لوبغاړي کې بلکې دا لوبي به په خیبر ایجنسی کې کوم جمرود سپورت کمپلیکس کې په دې کې هم داږي چې برخې تر سره کیږي، ځینې په آباد نیاز کرکټ سټیډیم کې دغه شان کې د خیبر میډیکل کالج چې کوم دغه ګراوند دی په دې کې به هم تر سره کیږي او نن چې کله د دغه لوګو دغه وسولا پرانیستا وسولا نو په دې کې بیا د پاکستان پوز د خپل راین شریف چې کوم نه دغه ونې تر هغه وکړه وینا وکړه او هغه دا اعلان وکړو چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم نه د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د سپورت کمپلیکس یې ځکه جوړی او په خیبر ایجنسی کې به یو د کرکټ گراوند جوړوي. نو مور هم دا راځول چې د زربیاد عملیات چې کوم یاغه په کناري سره روان دي او د ترهګرۍ په مقابله کې داغي او سړي چې کوم دي هغه لوړې دي او تر دې راځي چې کوم یو دغه راغلي دي امن راغلي دي. همدارس خیبر پختونخوا گورنر کی کم نے مہتا بواسی ہم دی دسویتا وینا او کرلا او غم دا ویل چې قبایلی کینو بے کورشی چې کم خلک دی دا غیر واپسی لړۍ پتی گئی سره روانه ده. اوس دوی وړي چې په قبایلی سیمو کې چې کم دینو اقتصادي حلزلو بحالولو ته هم خپل پام واړي.
صحیح شو. ډیره مننه په دغه موضوع به اوریدونکو په زمونږ په سارانه خبرونه کې نور معلومات هم ترلاسه کړي. او د خبرونه نیمایی ته را ورسېدو په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي. لفرخندې اسده لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلی او دای پر سین صوبه يرغل بللې دي. د سین حکومت وایي د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیر ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېر پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا گورنر ناغوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پېښور کیوم سټېډیم کې د گورنر سپورټس فیسټیول په نوم د لوبو میله پیل شوې ده چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي کلتور او ادبی هلو زلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسی او افغان چارواکو د شپږو سوټنو زیات افیوم نیولې دي. روسی چارواکي وایي دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی وو چې د افغانستان او ترکیې ته راتللو. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې پلازمینې انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکیې چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې تلتونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی.
لن خبرونه مول فرخندې صد اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راته اوروي.
نن له پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالي نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولی شي. نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریز په لسیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپریس ورسپاڼه خپلې ادارې کې د ترهګری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د 34 اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو تر اوسه د حکومت لخوا سوازیه بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټوله اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسره لیکي په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وجل کېدل خي چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخیسته دي. بلخو د رایټرز خبري جان سی ولیکنه وایي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه 4 تنه لوړپوړي ایرانی پوځي افسران وجل شوي هم دي. تفصیل منور شاور.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلی چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې په کې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواری په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورسپانه لیکي د پیخه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅه کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې د پیخه د دې خبرې یادونه هم کوي چې کسه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورسپانه لیکي دا سیخکاری چې صدر باراک اوباما با د تیر پسیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوی شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخله تر کومه هده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی لخوا مخې ته راغله چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسكر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وجل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخته راتلل شروع شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکیه د سوریې پر ادلب خار د روسیې هوایی بریدونه غندلې دي. ترکیه ادا کوي چې دغه بریدونه د سوریې د رژیم پر منځلارو مخالفینو شوې دي چې ډېر کسان پکې وژل شوې دي. روسیا تر دې دمه په دغه اړه چپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه گنه روسی قواو کړی دي. تفصیل فریبه ظاهر اور.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلب شهر کې د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کیږي د روسی قواو لخوا بسوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب شهر کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډیری کسان پکې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼګونه مارکیټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکې ویجاړ سوه. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلې دي.
روس هوا قوتلرنن 20 اراليك صباح ساعتلرنده
د وی موږ د اټلیپ پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د شلمې نیټې بریدونه په کلاکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه شوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه وژل شوي او 15 د شنورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمیر په حقیقت کې 200 تنو ته رسیدلی دی.
مؤلف یتکلارجا چکلاند.
روسیه تر اوسه دانه د منلی چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. د اوغلو دغه رازوایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی، حالته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیه صدر اعظم چې د سیشن به پرځې د هغه واد د واکمن ګوندونو لغړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالر و سوویتیک ادعالاردن وازګچره
دوی روسیه باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر د واخ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي شودل و دروي.
سوریه توپراکلري
خبره د روسیه د امپراتوري
سوریه توپراکلري روسيانن امپريال هدفلرنن پارچاسي دیلدير اولمایاجاکتر.
د روسي او ترکیه ترمنځ اړې کې ورسته لا خړپړې سوې چې یو روسي جټ الوتکه د سوریه او ترکیه ترمنځ پوله کې د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا نسکور وسوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریه له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10 نیټه په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړی دی. خو لویدیځ هیوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپارنی د چین او پاکستان ترمنځ تر د سکرو یا کویلی پروژې پاک لیوا لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلی د 840 میلیون ډالر برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرض ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به کارونه بشپړ شي. د دې مقالې تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 840 میلیون ډالرو د تھر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامه دستخط وکړي. رسپانه لیکي د سین انګرو نومې د کویلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومې یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. د رسپانه په خبره د تھر کویلې د دویم بلاک نومې پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان وو کله چې سخ کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په استلا نامو دسخطې وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به اس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي، انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بینک آف چائنا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. رسپانه لیکي دغه پروجیکټ ته چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملی کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړی و. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو ګارنټي ورکړی ده. رسپانه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کویلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 میلیون ټنه کویله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد دا د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې دا هغه وخت نه دی چې نړیوال افغانستان ته شا کی. بریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل اوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچیری امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا 13 لسیزه کې یا په یوه کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریزي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې ذاتوالي په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالي همکاري ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکایي فارن پالیسی مجلې لیکلي پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سختدریزو د پیدا کېدو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړي بلکې د ریاستي پالیسۍ له وجې په هغه هیواد کې سخت دریځې مفکورې لا پسې پیاوړې کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې له بشیر ګواښ څخه اورو.
په پاکستان کې د سخت دریځې په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني خو دغه نظریه د ختمولو لپاره ډیر څه نه دي کړی چې وسلوال ډلې قوی کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوی کولو تر شا ولاړ دي. د دې پرځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختدریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختدریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمی لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولای شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار از مکلرونکو څخه برخه وغواړي. لدې کبله زمیدارانو خپل سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې لدې نه انډولې د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیز او اقتصادي نه انډولې د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنگیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي. دغه ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د میلاد په مناسبت د جوړو شو مراسمو پر مهال وویل اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی ویل چې اسلام د عدالت دین دی. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د عدالت د ټینګښت په خاطر خپلو کې سره یو موټی شي. تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپورټ کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي
چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل، په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي که چیرې پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي، دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي، چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
شاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یوالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د وسنوي ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیله د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښ په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر پس خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نوري نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولون لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم تر سره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسینو د کمپاین دویمه ورځ وه. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 625,000 هغو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له معذورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل کخه ماده گی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درس فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غنی غفلت وشي، نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپل خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنۍ او عمل په شرقي زون کې تر 25,000 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 25,000 دي. په ننګرهار کې 3,000 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علماي کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دي غږ کوم، عرض ورته کوم، د 50 کلونو کته لاندې عمر شي د هغوی د واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپل مکتبونو لاره غوې ته اعلان وکي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال لپاره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم یو د پام وړ شمیر خلک کوچي توپ کوي. دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي، زموږ خبریال خدای نور ناصر په ژوب کې د څو تنو کوچیانو کېږدۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
پنځه څلوېشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي. له ژوب شاره جنوب ختیځ لور ته د 15 کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیژدیو کې تیروي. دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي، کوچی هاشم یې ځواب وایي.
د خیمو کې تیرو له ډېرو زمت سره مخامخ شو داش پنجرم وس داد دا یخ اخیستی در به در است کور کې دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره ل ډیره تکلیف سره مخامخ د څومره ځکه چې په چانس تک و بیا په موږ د پواس کوچ به لاره خو سره تکلیف یې مالې دی غالي او پنجرې دی غالي ځکه ول کې دی غالي ل یو خام نه مرسته را سره کیږي نه چا قبول کړي نه مسوخ نه راه.
هاشم وایي د کوچیتوب ژوند په خوا شبو خو اوس هغه سینه دی. د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټ نیولې بیا تر وچکالی او بیروزګاری پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم هغېز کړی.
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه خوشکس و بجه د مخلوق خوشکس و دا څو ورته موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دغه موږ هم نه پرېږدو هغه بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو موږ شا کوم وس دا مالونه د ټول راته ولاړ له وجه دوی هلته ګنده دي موږ له وسه نه کېږي دوی شی راته جوړوي نه کوتونو شی نهسته اوبه نهسته بوټی نهسته بله خواري دي موږ نهسته چې واکوو.
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې. وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمع یې په پاکستان کې، خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي.
ځوان خو دا ده چې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا یې مزې نهسته یو شیم نهسته د الله د هغو د موږ ته ستړی راچولی د بل مسلمان دی خدای په دغه ستړیو ککړ نه موږ دې ځای څخه روان شو افغانستان ته ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا تې مځکې نه لرو وطن نه لرو یو شیم نه لرو.
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی. کوچان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کېژدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کېژدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي. خو دا کوچان بیا وایي چې د ژمي په پرتله په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د فرخندې اسدنا لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سختو ټکو غندلي او د پر سند صوبه یرغل بللې دي. د سند حکومت وایي کو د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په میرابیر ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د پورونو لمخې د سنگینو لسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېر پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا ګورنر نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پېښور قیوم سټیډیم کې د ګورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو میله پیل شوې چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي، کلتوري او ادبي هلو ځلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د 600 ټنو زیات افیوم نیولې دي. روسي چارواکو ویلي دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی و چې د افغانستان ترکیې ته تلو. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکارا ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیل اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو درو میاشتو کې په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی. وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 100,000 اوښتی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوسما هارون بچا، فرخندې اسد او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.